سلامونه او ښه چاره د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته راغلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربان د تخنیکی چارو لارښوونه شمشاد زدران کوي. لمړی لاند خبرونه. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید وایي هغه تروریستي ډلې چې په پاکستان کې په وروستیو څو ورځو کې خونړۍ حمله وکړي له افغانستانه د هیواد ته ننوځي. طالبان وایي حکومت د رسنیو ازادۍ ته ژمن دی، خو له رسنیو هم غواړي چې ملي او اسلامي ارزښتونه په پام کې ونیسي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان احمد الله وسیق ازادۍ راډیو ته وویل دوی هڅه کوي د رسنیو پر وړاندې پراته ټول خنډونه له منځه یوسي. د طالبانو حکومت وایي چې د هیواد د اثارو د تبادلې په بازارونو کې د افغاني بیا د بهرنیو اثارو پر وړاندې لوړه شوې. د افغانستان بانک پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلی چې نن د افغانستان په بازارونو کې یو امریکایي ډالر د 80 افغاني او 20 پولو په بدل کې پلورل کېده. متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتنه دي چې د شمالي کوریا د توغندي د نوې ازموینې پر ضد لاس په کار شي. شمالي کوریا تیره اونۍ یکشنبه د منځني واټن ویشتونکی داسې بلستیک توغندۍ وازمې چې واشنگټن وایي د امریکا تر خاورې پورې رسیدلی شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او چینایي سیال یې شي جین پینګ پر لویدیز غږ کړی چې د سړې جګړې د مهال تکتیکونه بند کړي. دوی د خپلو اړیکو د پراختیا خبر داسې مهال ورکوي چې د اوکراین پر سر د مسکو او لویدیز ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی. او د فلیپین په پلازمینه مانیلا کې د روسیې د سفارت په ودانۍ کې اور لګیدلی. د دې اور لګیدنې علت تر اوسه نه دی معلوم. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ را سره اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، وړاندې په خپرونه کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خپرو. د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر هغه وینا څېړو چې وایي په بلوچستان کې د پاکستان پر پوځ برید کوونکي له افغانستانه هلته ورغلي وو.
د ترهګری توپ د هغه هیواد په ډګر کې نسي پاتې کېدلی چې هغه غواړي ترهګری حمایه کړي.
طالبان وایي حکومت یې د رسنیو ازادۍ ته ژمن دی.
موږ هڅه کوو چې د رسنیو په وړاندې ټول خنډونه او مشکلات له مخې لرې کړو.
په خوست کې د اکسیجن د تولید یوه فابریکه فعاله شوه.
خلکو ضرورت لري اکسیجن ته، موږ مجبور او مکلف شو چې اکسیجن پلانټ ورکړو په خوست کې چې د خوست خلکو مشکلات حل شي.
او په فلیپین کې د روسیې د سفارت په ودانۍ کې د اور لګیدنې د پیښې په اړه جزئیات درکوو. په دوهمه نیمایي کې تاندې څانګې او د لوبو له میدانه اونیز پروګرامونه خپرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ادعا کوي چې په بلوچستان کې د دې هیواد پر پاوځ برید کوونکي له افغانستانه د هیواد ته ورغلي وو. شیخ رشید تور لګولی چې د دې برید کوونکو کمپونه د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې دي. خو د طالبانو حکومت دا ادعا ردوي او وایي د افغانستان خاوره د هیچا پر ضد نه کارول کیږي.
پاکستان چې خپل افغانستان کې لترهګری په ملاتړ تورندې ادعا کوي چې افغان خاورې پر ضد کاریږي. د پاکستانی حکومت د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید جونیو سره خپل نوې مرکه کې ادعا کړي چې بلوچستان کې پر پوځي اډو برید کوونکي له افغان خاورې وروختي وو. د تور لګوي چې د برید کوونکو کمپونه د افغانستان په ننګرهار، خوست، پکتیا، نورستان او کونړ ولایتونو کې دي.
افغانستان را اوړي او بیرته ځي. هغه سیم چې ما خودلی پولیس ته نږدې دي، د پاکستان کې هم وسله وال لري. حکومت د لوی حملې چې شوې برید کوونکي بیرته تللي.
پاکستانی حکومت وړاندې تور پورې کاوه چې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی اداره یا NDS او د هند استخبارات یا را د هغو ډلو ملاتړ کوي چې پاکستان کې حمله کوي. خو کله چې له شیخ رشید پوښتنه وشوه چې اوس خو طالبان واکمن دي، ولې د دې ډول بریدونو مخه نه نیول کیږي، د پاکستان د کورنیو چارو وزیر دې پوښتنې ته روښانه ځواب ونه وایه. خو دومره یې وویل چې طالبان له دوی سره ښې اړیکې لري او ډېره همکاري کوي. شیخ رشید له افغانستانه پاکستان ته د وسلو قاچاق هم تایید کړ او زیاته کړه پاکستاني طالبانو ته هم له ناټو پاتې شوې وسلې په لاس ورغلي. خو په افغانستان کې واکمن د طالبانو حکومت د پاکستانی چارواکو دا اداره دوي چې کنه افغان خاورې پر ضد کاریږي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي راډیو سره خبرو کې دا د پاکستان کورنۍ مسله وبلل او زیاته کړه هیڅ ډلې ته د دې اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې بل کوم هیواد پر ضد فعالیت وکړي.
د پاکستان هیواد کې دننه ستونزې د پاکستان خپلې ستونزې دي، ولی اسلامي امارت ژمنه کوي چې د افغانستان له خاورې څخه به د هیڅ کوم هیواد پر ضد باندې کوم ګواښ او تهدید نه متوجه کیږي.
طالبان چې دا کېږي پاکستان سره خورا ډېرې نږدې اړیکې لري، لرې ښکاري چې پر پاکستاني عسکرو له افغان خاورې برید کوونکو ته اجازه ورکړي. د دې ترخواره طالبانو د واکمنۍ له پیل سره سم په افغانستان کې هغه څېرې هم نښه شوي چې د پاکستاني حکومت ضد فعالیتونه یې کول. نو دوی بلوڅ بیلتون پال عبدالرازق په کابل کې او د پاکستاني طالبانو ویان محمد خراساني په ننګرهار کې وژل شوي دي. تازه داسې راپورونه هم شته چې طالبانو پلازمینې کابل او ځینې نورو ولایتونو کې یو شمېر بلوڅ کډوال نیولي او نامعلوم لوري ته یې وړي دي. طالبان په دې اړه چوپ دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید ادعا کوي چې په بلوچستان کې پر پوځ د خونړي برید عملان له افغانستانه د هیواد ته ورغلي وو. زما همکار د پوهنتون له استاد عزت الله پیژان سره د دې موضوع په اړه مرکه کړې او لومړی یې ترې پوښتلی دي چې د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر شیخ رشید وبخښي د دې ادعا اساس په څه کې ده؟
هر هیواد چې ترهګري او تروریزم حمایه کوي او غواړي چې د یو بل هیواد پر ضد یې د خپلو ګټو دپاره استعمال کړي، د وخت په تیریدو سره همدغه ترهګري اور د همغه ترهګرو د روزونکي او پالونکي هیواد لمنې ته رسیږي، چې دا وخت زما په نظر باندې همدا اوس را رسېدلی دی او پاکستان په داسې یو حالت کې ښکېل دی. که ستاسو یاد یې کلونه مخکې ولسمشر غني کله چې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د ټاکنو د لارې کامیاب سو، امریکا ته یو سفر درلودی. د امریکا د سعودي د انسټیټیوټ په ودانۍ کې د سول په برخه کې د وینا پر مهال وویل چې ترهګري د پینګ پانګ لوبه ده او هیڅکله د ترهګري توپ د هغه هیواد په ډګر کې نسي پاتې کېدلی چې هغه غواړي ترهګري حمایه کړي او وایروزي.
د پاکستان ځینو چارواکو ته د مخکې تور لګوه چې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی اداره یا این ډی ایس او د هند استخبارات یا را د هغو ډلو ملاتړ کوي چې پاکستان کې په حملو کې داخلي بلل سوي. اوس خو په افغانستان کې طالبان واکمنان دي چې پاکستان یې په ملاتړ تورن دی او په طرفداري یې څرګندونې کړي دي. اوس د پاکستاني چارواکو دا ادعا څه ثابتوي؟
د پاکستاني چارواکو دا ادعا دا ثابتوي چې دوی خپل په کور دننه کې ګڼو ستونزو او مشکلات سره مخ دي او دوی نسي کولای چې د دغه مشکل پړه پر بل چا باندې د خپل کور د باندې څخه واچي او کدا کار کوي زه فکر کوم دا دوی ځان تیر باسي. اصلي خبره دا ده چې د پاکستاني ادارې له ظلمونو د بشري حقوقو د پایمالولو د سیستماتیک پروګرام لمخه د هغه ځای میشت ملتونه پرګنی خصوصا بلوچستان او پښتانه تنگ سوي دي او له تنگوالي څخه په جنگ راغلي دي. دوی غواړي چې خپل حقونه وسلې په زور باندې ترلاسه کړي. دا دا ثابتوي چې هلته د دوغ او نورو پرګنو حقونه تر پښو لاندې سوي دي او د هغوی دا مبارزه نور دې ځای ته ورسېدله چې یو بل شکل واخلي. دا د دوی کورنۍ موضوع ده. له پولو څخه بهر پر بل چا باندې پړه اچول زما په نظر باندې کومه موضوع نه سیال کولای او نه کوم درد دوا کولای سي.
تیر میاشت هم په افغانستان کې دننه د پاکستاني طالبانو د یو غړي خالد بلتی د وژل کېدو خبر ورکړ سو چې د دې ډلې د ویان په توګه د محمد خراساني په نوم له رسنیو سره خبرې کولې. دغه سیداګانو ته پکتو څه روان دي په واقعیت کې؟
کله چې د پاکستان د امنیت سلاکار راځي او د افغانستان اداره کې ګرځي او له ټولو ډیپلوماټیکو عرفونو خلاف له چارواکو سره ګوري او حساس مهم اسناد راټولوي، نو په دغه صورت کې په داسې یو حالت کې دا معنا لري چې دوی پر طالبانو باندې مستقیمه او ژوره اغیز او سوم لري او که د طالبانو د پاکستانی طالبانو ټي ټي پي ویاندویان او مشران دلته پچیری یا دغه ځای څخه خپل تبلیغات کوي زه فکر کوم دا د دې خپل کمزورتیا ده.
یو موضوع لا هم ګونګه ده چې د افغانستان طالبانو لا هم د پاکستانی طالبانو یا چی ټی پی پوړاندې خپل دریض نه دی روښانه کړی. هغه هم داسې وخت چې پاکستان کې پروستیو کې پاکستانی طالبانو د ګڼو حملو مسؤلیت اخیسته دی. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
زما په نظر د طالبانو ترمنځ هغه که د پاکستان وي که د بل ځای د دوی ترمنځ یوه خواخوږي او یوه مشترکه وجه موجوده ده. فکر کوم پر همدې بنسټ باندې د شعور د مخې نه، د پلان د مخې نه، بلکې د دغې پټې خواخوږۍ د مخې دوی چوپ پاتې دي.
د پوهنتون استاد د سیاسي چارو شنونکی عزت الله پیژند و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د طالبانو حکومت وایي دوی په افغانستان کې د رسنیو ازادۍ ته ژمن دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند احمد الله وسیق نن ازادۍ راډیو ته ویل چې د رسنیو پر وړاندې د خنډونو د لرې کولو لپاره هڅې کیږي.
موږ هڅه کوو چې د رسنیو په وړاندې ټول خنډونه او مشکلات له مخې لرې کړو او له رسنیو هم غواړو چې د رسنیو قانون ته درناوی ولري. په دې اړه خپاره شوي راپورونه او تشویشونه تر غور لاندې دي. موږ کوشش کوو چې د رسنیو د ازادۍ او پر هغوی باندې د محدودیت لګیدلو په مخ کې چې کوم کارونه خنډ دي د هغو په لرې کولو کې انشاءالله نهایت کوشش کوو.
پرون د بې سرحده خبریالانو ټولنې چې مرکز یې په فرانسه کې دی په یو نوی راپور کې وویل چې د زمری په څلرویشتمه د طالبانو لخوا د کابل له سقوط وروسته تر اوسه لږ تر لږه 50 تنه خبریالان د طالبانو د حکومت د استخباراتو د ادارې لخوا یا نیول شوي او یا د لنډ وخت لپاره په توقیف کې پاتې شوي دي. په عین حال کې د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون د سلواغې پر 14 نیټه په یوه اعلامیه کې وویل چې د یوې نوې سروې له مخې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په افغانستان کې 318 رسنیو کار بس کړی دی. د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. ترکی چارواکي له نړیوالې ټولنې غواړي چې که افغانستان ته بیړنۍ مرستې وبخي بیړنۍ بشري مرستې ونه رسوي نو د دې هیواد اوسنی کړکېچ به نړۍ هم اغیزمنه کړي. د ترکیې د سرې میاشتې مشر او د سرې میاشتې د ټولنې او د سره صلیب د نړیوال فدراسیون مرستیال نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې دا هم وویل چې ټاکل شوې تر نږدې ورځو پورې افغانستان ته د ترکیې لخوا د 10 میلیون ډالرو په لګښت بشري مرستې ورسیږي. جزئیات د فیروزی عزیزی پر راپور کې واوري.
د ترکیې د سری میاشتې عمومي رئیس او د سره صلیب او سری میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون مرستیال کریم کونیک کابل ته د خپل درې ورځني سفر پر مهال پر نړیوالو غږ وکړ چې افغانستان سره د خپلو بشري مرستو ته دوام او شدت ورکړي. ښاغلی کونیک چې د ترکیې د بشري مرستو د نیکی ریلګاډي برابرولو او رسیدو مخکې د افغاني سری میاشتې او طالبانو د دولتي ادارو د چمتووالي د څارلو لپاره کابل ته راغلی، د شنبې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال خبریالانو ته وویل
که چیرې نړیواله ټولنه په دې اړه بیړه ونه کړي نو دا ستونزې به نورو هیوادونو ته هم د کډوالۍ او نورو شکلونو باندې سرایت وکړي.
ښاغلی کونیک پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې زر تر زره دې له افغان بېوزلو، کونډو، یتیمانو او اوزګارو خلکو سره بشري مرستې وکړي. دغه ترکی چارواکي خبر ورکړ چې نږدې ورځو کې به د 10 میلیونو ډالرو په لګښت د نیکۍ د ریلګاډي په نوم بشري مرستې افغانستان ته ورسوي. بلخوا دغه ترکی چارواکي افغانانو سره ژمنه وکړه چې له دې وروسته به هم په بېلابېلو برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
د دې وروسته به د ترکیې اسلام میاشت غیر دولتي مؤسسې په توګه افغانستان ته د بشري مرستو، زده کړو، روغتیایي خدماتو، د سرپنا برابرولو او د ژبې د سختو تیرولو لپاره خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
دا ترکیې چارواکي داسې مهال د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د مرستو یادونه کوي چې نړیوال بانک او امریکا د افغانستان زیرمې کنګل کړي چې له امله یې دغه هیواد له اقتصادي کړکېچ او لوږې سره مخ دی.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شلکل نسوه
له تاسو سره وو او یو به
په خوست ولایت کې د اکسیجن د تولید یو فابریکه فعال شو چې په ورځ کې د اکسیجن د اتیا بالونونو د تولید ظرفیت لري. د خوست ډاکټران او روغتیایی چارواکي دا یو ښه پرمختګ بولي او وایي په اوس وخت کې چې د سږو د ناروغیو پیښې زیاتې شوي د ناروغانو لپاره د اکسیجن اړتیا هم ډېره شوې ده. په دې اړه جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
په خوست کې چې پخوا د ناروغانو لپاره د اکسیجن کمی و د روغتیایي کارکوونکو او ډاکترانو په وینا چې د دې اکسیجن پلانټ په فعالېدو سره به یې اړتیا تر ډېره پوره شي. دوی وایي دا اکسیجن پلانټ په یوه ورځ کې د اتیا بالونو د تولید ظرفیت لري او په دې سره به د اکسیجن د بالونو په بیو کې هم کموالی راشي. په خوست کې ظاهر امبولانس چې یاد اکسیجن پلانټ فعال کړی، مسؤول نظر محمد ازادۍ راډیو ته وویل دا کار دلته د ناروغ لرونکو او ناروغانو د اړتیاو د حلولو په موخه کړی دی.
اوس مو دغه پلانټ چې دی د خوست میشتو لپاره د چین هیواد نه را انتقال کړه چې دلته د اکسیجن اشد ضرورت و. دا چې څه وخت مخکې کرونا شدیده تیره شوه نو خلکو ضرورت لره اکسیجن ته، نو موږ مجبور او مکلف شو چې اکسیجن پلانټ ورکړو په خوست کې چې د خوست خلکو مشکلات حل شي.
د خوست د اکسیجن پلانټ کارکوونکی ډاکټر محمد رحیم وایي
تقریبا په دا نه 11 میلیونه افغانۍ تعاملي لګښت شوی دی، پوښتتي لګښت شوی دی او موږ کوشش کوو چې همدغه څانګې نور ولایتونو ته هم پراخې کړو.
د خوست روغتیایی مسؤلین وایي چې دا اکسیجن پلانټ په عادي وختونو کې د دې ځای اویا سلنه اړتیاوې پوره کولی شي.
وړاندې په خپرونه کې په ګرمسیر ولایتونو کې د نجونو لپاره د دولتي پوهنتونونو د پایل په اړه غبرګونونه
دا د نړیوالو غوښتنه واردل مخکې غنه چې د نړیوالو غوښتنه اوسې دا د افغان ولس غوښتنه ده.
اورېدو ته راسره اوسئ. قدر منوریدونکو وړاندې په خبرونه کې بیا هم کورنۍ او مسایل ته راګرځو، خو اوس څو نړیوال مسایل. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه چینایي سیال شي جین پینګ له لویدیځو هیوادونو غوښتنه کړې چې د سړې جګړې د مهال تکتیکونه بند کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د چین ولسمشر شی جین پینګ او د هغه روسی سیال ولادیمیر پوتین پرون جمعه د چین پلازمینه پیکینګ کې د اولمپیک د ژمنیو لوبو د پرانیستي مراسمو تر پیل مخکې سره وکتل. د دوی تر کتنې وروسته په ګډه اعلامیه کې د دواړو دولتونو ترمنځ د نامحدودې دوستۍ یادونه شوې چې د دوی په وینا د همکاري په برخه کې کوم ممانعت نسته. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې روسیې په وروستیو کې د اوکراین پولې ته څیرمه خپل شاوخوا 30,000 پوځیان ځای پر ځای کړي او له اروپا څخه یې د امنیتي ضمانتونو غوښتنه کړې ده. روسیې په عین حال کې غوښتنه کړې چې اوکراین ته دې هیڅکله د ناټو په پوځي تړون کې د شمولیت چانس نه ورکول کېږي. ګڼو غربي چارواکو ویلي چې روسیه غواړي د اوکراین په وړاندې پوځي اقدام ته ځان چمتو کړي، خو مسکو دا تور رد کړی دی. په داسې حال کې چې د اوکراین پر سر د کړکیچ کمیدو نښه نه لیدل کېږي، بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن او د جرمنی صدر اعظم اولاف شولز پرون په ټلیفوني تماس کې موافقه وکړه چې غربي متحدان باید روسیې ته پر اوکراین د نور يرغل د عواقبو په اړه یو څرګند او ثابت پیغام ورکړي. د بریتانیا او جرمنی صدر اعظمونو دغه راز له مسکو سره د ډیالوګ پر اهمیت هم ټینګار وکړ او ویل چې دوی به د اوسنی کړکیچ د ختمېدو لپاره له ټولو ډیپلوماتیکو چینلونو کار واخلي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم پرون د اوکراین د بهرنیو چارو له وزیر د میترو کولیبا سره د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې د پوځي تحکیماتو په باب په ټلیفوني تماس کې بحث وکړ.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د فلیپین د اور وژنې اداره وایي هڅه کوي د روسیې د سفارت په ودانۍ کې د تیر ماښام د اور لګیدنې علت معلوم کړي. په مانیلا کې د سفارت دغه اور پیښې ډیر مالی زیانونه اړولې دي، خو د سر زیان یې نه دی اړولی.
د روسیې او فلیپین چارواکي وایي د فلیپین پلازمینه مانیلا کې د روسیې د سفارت په ودانۍ کې لوی اور لګیدلی دی. چارواکي وایي دغه پیښه چې ځاني زیان نه دی اړولی د دې سبب سو چې د سفارت کارکونکي او د هغوی د کورونی غړي وېستل سي. د فلیپین د اور وژنې ادارې اعلان وکړ چې د دې څو ساعته اور لګیدنې د علت په اړه څېړنې پیل شوي دي. د فلیپین چارواکي وایي اور پرون ماښام د سفارت د ودانۍ په دویم پوړ کې ولګید چې سخت مالی زیانونه یې واړول. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي د سفارت ټول کارکونکي په خوندي ډول ایستل شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن شنبه په ویلامیا کې وویل په پیښه کې څوک ټپي یا مړ شوی نه دی او ټول هغه کارکونکي چې د اور لګیدنې پر مهال په سفارت کې وو ایستل شوي دي. په ویلامیا کې د اور لګیدنې د علت په باب څه نه دي ویل شوي. راپورونه وایي د اور وژنې تر لاسو ډیرو موټرو د روسیې د سفارت په ودانۍ کې د لګیدلې اور په مړه کولو کې مرسته کړې ده. په فلیپین کې د روسیې سفارت په یوه مجلله سیمه کې پروت دی چې امنیتي تدابیر یې شدید دي. په دې ساحه کې د روسیې تر څنګ د ځینو نورو هیوادونو سفارتونه او ډیپلوماتیک مرکزونه هم شته.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اجملند مو د خبرونه دی برخه ته مو هر کله کوم. د هیواد په تودو یا ګرم سیرو ولایتونو کې د چهارشنبه په ورځ په دولتي پانتونونو کې درسي بهیر بیا پیل شو. د هیواد دولتي پانتونونه د زمري په څلورشتمه نیټه پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوه راهیسي بند وو. د دولتي پانتونونو بیا فعالېدل مخصوصا د نجونو محصلانو لپاره ښه زیری و. د طالبانو د واکمنې له پیل سره سم نجونې او ښځې د زده کړو، کار او په نورو برخو کې له یو لړ محدودیتونو سره مخ شوې. د افغانستان د پخوانۍ ولسي جرګې غړي شینکۍ کړوخیل له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د طالبانو د حکومت د دې پریکړې د هرکلي ترڅنګ هیله ښیي چې دا به پر افغان میرمنو د لګیدلو محدودیتونو د پای ته رسیدو پیلامه وي.
د زما لپاره یو ډېر بې ساری زیری و، ځکه چې زموږ شدید نارضایتي یا خفګان یا مخالفت په همدې کې و چې ولې جونه باید د لوړو زده کړو فرصتونو څخه محرومې پاتې شي. دا دوی بشري حق دی او دوی ته باید اجازه ورکړی شي. خو په هره بهانه چې دا موضوع ماتر شوی او اوس دا په ګرم سیرو کې شروع شوی، انشاءالله په سرسیرو کې به هم یو دوه میاشتې وروسته شروع شي. او زه فکر کوم چې دا یو ډېر مهم یا ستر اقدام و چې طالبانو په ډېر ښه وخت کې واخیست، خصوصاً وروسته دوی چې د اوسلو کانفرانس کې ګډون وکړ او له بین المللي ټولنې هم خپلې اندېښنې او غوښتنې ورسره شریکه کړې او همدارنګه افغان ولس.
میرمن کروخیل، تاسو د نړیوالو سره د ارتباط او اړیکو یادونه وکړه د طالبانو، فکر کوئ چې دا د نړیوالو د خوشحالولو لپاره یو اقدام و او که همدا کار به دوام وکړي؟
په هر صورت دا د نړیوالو غوښتنه وارد مخکې غنه چې د نړیوالو غوښتنه اوسېږي، دا د افغان ولس غوښتنه ده، دا د معترض نجونو غوښتنه ده، د افغان میرمنو غوښتنه ده، دا د ټول هغه د بشر د حقونو فعالینو غوښتنه ده، دا د کورنۍ غوښتنه وه. زما په اند باندې د افغان ولس غوښتنو ته مثبت ځواب ورکوه. نړیوال خو هم د افغان ولس غوښتنو په اساس باندې غوښتنه کوي. کله چې دوی په اوسلو کې ګډون وکړ، زه فکر کوم چې باید داسې حساب وکړو چې د افغان ولس د غوښتنو ته غوږ نیولی دی او مثبت ځواب ورکړه، او دا لړۍ باید شروع کړي. نو په همدې رقم یو حکومتداري هم دا رقم کېږي او دا باید دوام پیدا کړي.
دوام پیدا کی په دې معنی چې فکر کوي طالبان به په نږدې راتلونکي کې د لیسو انجونو ته د زده کړې اجازه ورکړي او ورپسې به په دولتي ادارو کې هم ښځو ته د کار اجازه ورکړي.
د لیسو یا د متوسطه مکاتبو خلاصون دی خو اعلان کړی، خو ټول ورته په شک ګوري چې کېدای شي به هم پسلی کې یو بهانه وسیږي. اما داسې معلومیږي کله چې دوی پوهنتونو ته اجازه ورکړه او نجونې په پوهنتونو کې هم وکړی شو چې لاړې سي، په دې معنا سي انشاءالله په پسلی کې به ټول هغه مکاتب یا هغه لیسې چې بندې دي هغه به د نجونو په مخ باندې به پرانیستل کېږي. امیدوارم چې په دې تعهد باندې دوی پوره محکمه پاتې شي او هیڅ بهانه دوباره مانع د دې نشي چې نجونه ښوونځي ته ولاړ شي. امیدوارم چې د سراسر د افغانستان خصوصا هغه پښتني مناطقو کې چې دوی په هره بهانه چې بندې کړې وي هغه ښوونځي دوباره خلاص شي.
او په دولتي ادارو کې د کار د ښځو د کار محدودیت به فکر کوي چې ژر رفع شي او که به وخت وغواړي؟
خب دوی خو په هر صورت دوی شروع کې مرسې موږ څوک نه دي برطرف کړي. موږ دوی ته معاشه د کور شاته لیږو. زموږ په نظر باندې افغان میرمنې خیرات نه غواړي. افغان میرمن غواړي چې خپل انرژي مصرف کړي او د خپل انرژي په مقابل کې یو مزد لاسته راوړي، او همدارنګه د افغانستان په پیشرفت په طریقې کې خپل ونډه ولوبوي او د لاد پرمختګ زمينه او برابر شي. نو باید په دې باندې پوه شي چې دا د میرمنو حق دی، او نه تنها چې حق دی بلکې مجبوریت هم دی. منګه په څلور لسیزه جنگ کې ډیر نارینه د لاس ورکړي، زیاتې کورنۍ دي چې هغه کې نارینه سرپرست نشته دی او د کورنۍ سرپرستان میرمنې پاتې شوي. نو باید طالبان دغه ټول حساسیت د موضوع درکي او په دې باندې پوه شي چې د دې مسؤلیت دی چې دغه زمینه برابره کړي او کار میرمنو ته وسپاري، هغوی باندې اعتماد وکړي او د لا پرمختګ زمینه هم باید برابره شي. او دا په اسره اسلام کې منګه تاسو لوستي دي چې حتی د حضرت عمر په وخت کې و میرمنه شارواله د خارو په وخت. چې د حضرت عمر په وخت کې یو مېرمنه کولی شي چې ښاروال پاتسي په اوسني نظام کې هم کولی شي چې رئیس واوسېږي، هم وزیر واوسېږي، هم معین واوسېږي. نو امیدوار یم چې دوی هغه خپله ژمنتیا چې کړې ده چې موږ کار چانه نه ده اخیستی او ماش کوشات لیکو، بهتر به همدا وي چې دفاتر ته یې وغواړي او یو سالمه محیط ورته برابر کړي چې هغوی کار مخته بوځي. امیدوار یم چې زر تر ژره اقدام وکړي.
مننه. او یو ورستی پښتنه مېرمن کروخیل چې دا به د نړۍ په کچه یا په نړیواله ډیپلوماتیکه صحنه کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې له هیلې سره مرسته وکړي.
هر څومره چې طالبان خپل کړنه کې بدلون راوړي، خپل پالیسیانې بدلې کړي، د افغان ولس رضایت او حمایت ترلاسه کړي، خود په خوده بهرنیان هم هغوی سره مرسته کوي، ځکه چې اوس که کوم هغه څونځه چې د نړیوال او طالبان سره موجوده ده، ځکه چې هر مملکت د خپلو د خلکو د فشار لاندې ده چې ته څنګه کولی شي مملکت سره کومک وکړي یا په رسمیت وپېژنې. حال داسې هلته نیمایي نفوس چې مېرمنې دي له خپلو ټولو انساني حقونو څخه محرومې دي. زه فکر کوم چې هر مثبت اقدام چې طالبان وکړي اول خو د افغان ولس رضایت ترلاسه کوي، حمایت، او دا خود به خود باعث کېږي چې نړیوال هم دې سره مرسته وکړي. نو زه فکر کوم چې دا یو مثبت اقدام دی. امیدوار یم چې دا سلسله دوام پیدا کړي. دا صرف د دې لپاره نه چې به نړیواله په رسمیت پیژندل، د دې لپاره چې باید افغان ولس د حق ته او افغان ولس رضایت
د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې له غړي او د ښځو د حقونو له فعالې شینکۍ کړوخیل سره مو مرکه اوریده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت حکومت ستونزه لري، اعتذار ته سره حال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له بیا ځادې راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته غلای نو ما به د ازادې راډیو ته د سرو زور مډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه. اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
دغه مرستې چې خلک وایي چې موږ ته نه دي رارسېدلي او یا د خلکو شخصي جبو ته رسېدلي دي او لوېدلي دي، دغه داسې چلته مستحق خلک لس کسان یې په لس کسانو کې دی اوس نوم نشته سوی، نو دا نه کسان ټول مستحق دي، خدا ټول پاتې سي، خدا غي وته ورسيږي په څلو کسانو کې لست ترسيږي، نیوی ته نه رسيږي. نو هغه نیوی کسان هم مستحق دي، خو هغه پاتې ورداسي. او بل دغه چې وایي چې د اسلامي امارت کې د پاکستان خلک کار کوي، یا زموږ ټانګان پاکستان ته ځي، یا زموږ تیاری پاکستان ته ځي، یا بل دولت ته ځي، دا خلق درواغ وای، دغه تبلیغات او دا درواغ هم جګینو پستړي، دا بالکل درواغ دي. د یوې وسپنی اثبات څوک نس کولای، او د یو اچا د یو فرد اثبات په ټول افغانستان کې څوک نس کولای. دوی د ثبوت ورسی باندې بیا وای. السلام علیکم.
السلام علیکم. څنګه شاس په خیر است؟ ازادي د ټول خبرونه خمر لاند ته د شلیمه کلیز مبارک وایم. تقریبا د لاس کال کې چې ازادي راډیو اورم، ډېر مینه سره دم، ډېر ښایسته راډیو ده. بیا هم سس ټول ته د شلیمه کلیز مبارک وایم.
سلامونه نیکې له احترامات مې منیمل خان شنوارم د اچینو له سوالې څخه. په لومړي سر کې د ازادۍ راډیو د شلمې کلیزې مناسبت باندې د ازادۍ راډیو د مشرتابه او کارکوونکو ته مبارکي وایم. واقعي چې ازادۍ راډیو په رښتینی ډول باندې د خپل د مظلوم ولس غږ تر چارواکو پورې رسول دی، ډېر زیات هلې ځلې د خپل ولس لپاره کړي دي او هغوی غږ یې د مسؤولو چارواکو پورې رسولی دی. نو واقعیت موږ ډیر خوشحاله یو د ازادۍ راډیو د خبرونو نه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شایس په خیر است؟ خیر است. ازادۍ راډیو مو نو ورو نو ټول شایس دا غمل مس د استاسی خبرې د غکې د استاسی سره ذکر کړه. دا سم دا خوښ ته زموږ مکتبونه خو د شاجی پولیس والی کې نور مکتبونه به خسره دي صورت ات دا امکان نسته، نه د مالی ولا قدی غم یو سره، نه ولا قد بر غم سره، فقط د تنخوا او شپې سره نه ځي. سل کام ورو غړي وي کله مان در کوه، حاضر کوه، دا در کوه چې هغه شپې تیر شي، با والا نه لک وي سي ولاړ سي هلته په مکتب کې یا بانډارونه یا ګپ وي یا جنجالونه یا جنګونه سر کوي د هلکانو تر دغو نه دغه ښه ده چې موږ کور ناست
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. تاسو هم که د خپلې سیمې په اړه څه داسې لرئ چې له نورو سره یې شریکول غواړئ، زموږ د واټساپ شمیرې او یا هم زموږ د سټوډیو شمیرو ته زنګ ووهئ او خپل پیغامونه مو راته ثبت کړئ.
د ازادۍ راډیو خپرونې اورئ. د مازدیګر 4:13 دي. قدرمن اوریدونکو، د دې خپرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه خپرو. لومړی د لوبو له میدانه او ورپسې تاندې څانګې د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه په څو شیبو کې خپرېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې ساعت د خبرونو لنډیز ته. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید وایي هغه تروریستي ډلې چې په پاکستان کې په دې وروستیو څو ورځو کې خونړۍ حملې وکړې له افغانستانه دې هیواد ته ننوتې دي. د طالبانو حکومت دا ادعا رد کړې. طالبان وایي حکومت یې د رسنیو ازادۍ ته ژمن دی، خو له رسنیو هم غواړي چې ملي او اسلامي ارزښتونه په پام کې ونیسي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان احمد الله وسیق ازادۍ راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې د رسنیو پر وړاندې پراته ټول خنډونه له منځه یوسي. د طالبانو حکومت وایي د هیواد د اثارو د تبادلې په بازارونو کې د افغانۍ بیه د بهرنیو اثارو پر وړاندې لوړه شوې. د افغانستان بانک پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې نن شنبه د افغانستان په بازارونو کې یو امریکایي ډالر د 80 افغانۍ او 2 پولو په بدل کې پلورل کیږي. متحدو ایالاتونو د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي دي چې د شمالي کوریا د توغندیو د نوې ازموینې پر ضد لاس پکار شي. شمالي کوریا 13 اونۍ یک شنبه د منځني واټن وشتونکي داسې بالستیک توغندی وازمه چې واشنگتن وایي د امریکا تر خاورې پورې رسیدلی شي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او چینایي سیالی شی جین پینګ پر لویدیځ غږ کړی چې د سړې جګړې د محل تکتیکونه بند کړي. دوی د خپلو اړیکو د پراختیا خبر داسې محل ورکوي چې د اوکراین پر سر د مسکو او لویدیځ ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی.
ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، زما همایون هیواد سلامونه ومنئ. په دې هیله چې ژوند به مو ښه تیریږي، د تاندې څانګې ویبل خپرونې اوریدو ته مرابولم. ډیر داسې ځوانان به مو لیدلې وي چې وایي درس نه زده کیږي. نن په همدې موضوع خبرې کوو، عوامل یې راسپړو او په حل لارو یې بحث کوو.
چې زده نه وي ښه هغوی ته نه وایي تا څنګه زده ده کنه.
دوی چې خپله منلې ده چې زما درس نه زده کیږي، درس یې څنګه زده شي؟
څه چې په ذهن کې راځي باید د استاد نه پوښتنه وشي.
داسې ځوانان ډیر دي چې وایي درسې نه زده کیږي، او که هر څومره استاد ته په ټولګي کې کینی یا په کور کې کتابونه ولولي بیا یې هم په ذهن کې څه نه کینی او په یو غوږ اورېدلې خبرې یې لا بل غوږ وځي. ځینې ځوانان حتی په دې باوري شوي دي چې دوی څه نه شي زده کولی، نو ضرور نه بولي چې په درس ویلو خواري وکړي. دا ډول ځوانان ښوونځی او پوهنتون هم ډیر کله په همدې خاطر پرېږدي، او د کورنۍ غړي یې هم ځکه څه نه ورته وایي چې فکر کوي اولادونه یې څه نه شي زده کولی. په کابل کې د یوې دولتي لیسې زده کوونکی چې موږ یې د ولی په مستعار نوم یادوو وایي درس نه زده کیږي، او په دې خاطر یې په ښوونځي کې استادان وهي.
استادان دې یوار درته درس تشریح کې تکرار کینې هلته درس هم زده نه وي، لرګی باندې وهل کې موږ هم اتي درس نه زده کیږي. درس هم نه راکوي مکتب کې چې موږ مطالعه روایت نوٹ وایي چې زده نه وي ښه هغوی ته نه وایي تا څنګه زده ده کنه. سزداد هم نه وهي دی کور کې وایي درس وایي درس وایي، او مکتب کې سزه بیا هلته وهل کوي بیا.
هغه زده کوونکي او محصلان چې درس نه وایي معمولا په افغاني ټولنه کې توهینېږي او دا کار سبب کیږي چې دا ډول ځوانان نور هم له درسونو لرې شي. د یو خصوصي پوهنتون محصل عبدالمتین د خپلو ټولګیوالو کې سره تکوي
خپل سمپیان زموږ د دې سم کې درس نه زده کوي استادان ورته بد نمونه هم سمپیان زموږ ښان پوهې د تختیم اختراوالي د تنبال او درس نه زده کوي نه زده کوي کورس لارې کور کې پوښتنه کوي پلانکې زده کوي ټول درس نه زده کولای محصلین د ښان پوهې وایي وروسته د خبرو سره د کې کله استاد وایي او استاد خبر ورته کوي استاد نسب تکي د تاثیر نه کوي.
د کابل پوهنتون محصل ثناء الله احمدي وایي ډېر ځوانان په ټولګي کې په درس تمرکز نه کوي او ذهنونه یې له نورو مسایلو سره مصروف وي. همدا وجه ده چې دوی د استاد په درس نه پوهیږي او نه زده کوي.
ډېر شاګردان داسې وي چې درسونه متوجه نه وي. استاد درسونه وایي او د توجه چې وي بل خوا وي څوک ګیمونه وایي څوک هغه او څوک چې مخته کېني استاد درس ته صحیح په فکري مجهز وي درسونه چې صحیح فکر او غوږ نیول وي هغه نمرې د نورو شاګردانو سره ډېر فرق لري. سیستم کې چې کله استاد راغلو نو هر سړی باید درس هغه کوم موضوع چې وي هغه باندې فکر وکړي. هر ځای کې چې بس هغه وي فیسبوک استعمالوي نو دا خبره ښه ده چې د سوشل میډیا نه مونږ کله چې درس وایو په هغه وخت کې ځان لرې وساتو.
لیکوال ډاکټر احسان الله درمل وایي په درسي بهیر کې د نورو کارونو مهم کېدل سبب کیږي چې له زده کړو سره د ځوانانو فاصله ډېره شي.
مثلا د سوشل میډیا کې ډېر زیات پاتې کېدل او ډېر چټونه کول یا د استاد درسونو ته توجه نه کول او یا ورځني درسونه نه تعقیبول کورنۍ دندې نه کول او یا دا ټول د امتحان پوهه پرېښودل ټول وختونه په میلو په تفریحي کارونو تېرول دا ټول هغه څه دي چې د درس پروسه کته کوي او د خنډو ځنډ سره مخامخ کوي. دغسې محصلین زیاتره بیا د دوی درسونه د کال اخیر ته پاتې شوي وي د سمستر پوهې ته پاتې شوي وي او د دوی د ناکامۍ سبب کېږي ځکه چې د ټول سمستر درسونه په یوه اونۍ کې یا په دوو ورځو کې درو ورځو کې نه زده کېږي.
ډاکټر درمل وایي که ځوانان غواړي درس زده کړي لومړی دي دا خبره له ذهنه وباسي چې دوی درس نشي زده کولای.
دا خپل ډیر لوی سایکولوژیک تیروتنه نشي څوک وایي چې زه دا کار نشم کولای. دوی چې خپل منلي دي چې زما درس نه زده کیږي درس څنګه زده شي د دې ماسینو لپاره لومړی قدم دی چې دوی دا خبره هېره کړي چې د درس نه زده کیږي. دوی وایي چې موږ څه زده کولای شو حتی سخترین مزامین هم زده کولای شي. اول که دا سایکولوژیک یا رواني معنی چې دوی خپل ځان ته ایجاد کړي دغه دیوال چې دوی او د درس ترمنځ دوی خپل جوړ کړي دغه ونړوي دوی به د درس او د تحصیل وخت ور ووري.
د ښوونیزو مرکزونو د کتابونو او چپټرونو کټمټ یادول هم سبب شوی چې لزده کوونکو او محصلانو څخه لار ورکه کړي. خو لیکوال او ژباړن شفیق میرزای وایي ځوانان دې د کټمټ یادولو پر ځای هڅه وکړي چې د درس مهمه برخه ولیکي او مفهوم دې زده کړي.
موږ که مطالعه کوو د مطالعې سره خپل فکر وکړو لکه یو انسان چې کله مطالعه کوي د مهمه موضوع په اړه کله چې مخکنی معلومات هم ولري یا څو کتابونه ولولي نو دغه د څو کتابونو په یو موضوع کې معلومات کولی شي په خپل ماس کې دا تحلیل کړي په خپل فکر کې او خپل فکر سره ګډ کړي نو شه ځنه هغه کړو دغه مطالعه چې دا ډول مطالعه د کارونې ورده تاسو خپل کتابونه کوم یو واځو کتابونه چې اضافي معلومات وي هغه چې کله لولم مهم شانه پنه کوم یا مثلا لسره هایلایټر وي یا مثلا پنسل په غینه کوم مهمه نقطې را او بس ملته یا تش کوم او اکثره وخت ما خپل عادت دار چې ځکه لکه یو کتاب ولولم یو برخه ولولم لغینه ټول مفهوم اکثره وخت ځین کې نه پاتې کیږي نو بیا مجبور کېږي ما خپل نور ته چې مراجعه وکم بیا بیرته ما ذهن ته راځي تدای کیږي او دا د دې سبب کې چې ډېر ما په فزکه پاتې شي نو ما طریقه هم دا غواړم چې مطالعه کوم شرط نوټونه ځنه اخلم او هغه بیرته بیا تکراروم یا یو ورځ وروسته یا څو ساعتونه وروسته یا دوه ورځې وروسته.
د پوهنتون استاد زیول حق شمس وایي ځوانان دې هڅه وکړي چې په ټولګي کې ټول تمرکز په درس وکړي او له ټولګي بهر که دوی مطالعه کوي باید داسې چاپیریال ځانته جوړ کړي چې له دوی سره د درس په زده کېدو کې مرسته وکړي.
د مطالعه او لوست پوهنې رواني بحثونه دا وایي چې کله تاسو کتاب را اخلي د کتاب سره مشکل کار مخکې باید کړي وي لږ تر لږه شل کارونه هغه هم دا دي چې مثلا تاسو جزئي جزئي راوړئ تلیفون باید خپل غلی کړئ تلویزیون باید غلی کړئ آرام ځای ته باید ورشئ رڼا باید موزونه وي خلم باید وچه نه شي هیڅکله قلم باید له ځان سره ولرئ سوال ولرئ مسئله ولرئ له ځان سره مخکې سوال ونه لرئ تاسو زده کړه نشئ کولای. ډېر خواړه ډېر مشکل پیدا کوي تر کم خوړو معمولا څوک چې ډېر موړ وي هغه تمرکز نشي کولای تر دې چې ډېر وږی وي ولې معتدل انسان ډېر تمرکز کولی شي اوبه همیشه وخت لپاره ضروري دي دا تمرکز لپاره ډېر کومک کوي.
د مخکخو او بریالي ځوانانو د ژوند لکیسو خبر شي او له تجربو یې استفاده وکړي د تاندې څنګ خبرونه واوري.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کړي جره شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړم ما معنا ته پکې ارزښت ورکړم.
د خبرونه
خپرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 8 بجو په خپرونه کې خپریږي.
دا چې ولې ځینې زده کوونکي او محصلان درس نشي زده کولی او دوی باید د درس د زده کولو لپاره څه وکړي، په همدې اړه مو د پوهنتون له استاد خوشحال آصفي سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. آصفي صاحب، ځینې زده کوونکي او محصلان وایي چې د دوی درس نه زده کیږي، ستاسو په نظر د دې عوامل څه دي؟ ولې یو زده کوونکی یا محصل درس نشي زده کولی؟
دغه موضوع په نامه د اختلال یادیږي چې موږ نشو کولی ښه زده کړه وکړو، او دا څو عوامل لري، بیلابیل عوامل لري. یو عامل خو جینیکتیکي دی، چې زموږ د مور او پلار څخه موږ په ارث وړی دی، هغه مور او پلار چې سن یې ډېر زیات دی یا په لوړ سن کې دوی ودونه کړي دي، بیا اولادونه دنیا ته را دلی دی، دا تاثیر پکوي چې دوی کولای نشي ښه درس وایي. بل مسله دا ده چې هغه کاری فشارونه او هغه کاری مسؤلیتونه یا هغه ورځنی ټولنیز کارونه چې محصلین کوي سبب دی دوی چې یو شاګرد یا محصل یا زده کوونکی په ښه سمه توګه ونشي کولای چې خپل درسو ته رسیدګي وکړي. بل د زمونږ تګلاره یا زمونږ دغه طریقه هم غلطه ده، او دغه د سند فضا هم کله ناکله تغییر کوي منفي. یو استاد باید د دې ترڅنګ چې فی پوها ولری باید وکولای شي خپل مسولین او زده کوونکو ته خز دکړه ورکړي. افهام او تفهیم ډیر مهم دی. کله ناکله تنها د ماستری او د ډاکټرا درلودل دی اوس استاد لپاره کافی نه دی. هغه تکړه استاد، هغه بریالی استاد دی چې وکولای شي ماسل او شاګرد پوی کړي، او دی باندې هم باید سوچ وکړي. او بل عمده ستونزې دا ده چې ځینې متنونه ډیر درانه دي او ډیر سنگین دي، او د هغه عزم خصوصا د بهرنۍ کتابونو نه یا په بهرنۍ کتابونو کې ځینې موارد دي چې ځینې اصطلاحات دي چې ماسل یا شاګرد ځانته ډیر ساده کړی. او بل مسله هم دا ده چې استاد کله چې لیکچر ورکوي په صنف کې باید محصل د دینه ډډه ونه کړي چې نوټ واخلي. استاد چې لیکچر ورکوي محصل باید نوټ واخلي، هغه مهم اړین موضوعات باید نوټ شي. او بل مسله باید دې ته راجی شي چې محصل هیڅ وخت د دینه شرم نه کړي، استاد څخه پوښتنه وکړه چې په ذهن کې راځي، باید استاد نه پوښتنه وشي. استاد باید اجازه ورکړي محصل ته چې پوښتنه مطرح شي، افهام او تفهیم وشي. بل گروپی مسئله، ځینې کسان عادت لري، ځینې مسلین چې په د نورو په ډله کې یا په یو جمع کې یا په یو ډله کې درس خز دکېږي، مثلا د دوو نفرو ترمنځ، د دریو نفرو ترمنځ، د پنځو نفرو ترمنځ، د یو بل نه پوښتنه کا، تبادل افکار منځته راځي، دا ډېر ګټور تممیدای شي. ځینې کسان په یوازې توګه عادت لري چې ځي او وتاق ته نور څوک ځان ته نه پرېږدي، یا په ټیټ اواز باندې یا په جګ اواز باندې درس وایي، هغه خز دکېږي. نو دا عادت پورې هم تړاو لري. اما په گروپی پانه باندې ښه ګټور کړی دا چې د ازما وړاندیز هم دی.
مننه. زده کوونکي او محصلان د درس ویلو لپاره مختلف وختونه ټاکي، ستاسو په نظر تر ټولو ښه وخت کوم دی چې دوی پکې کولای شي درس په سم ډول زده کړي؟
سهار وختي ښه وخت دی، ځکه دا ثابته شوې تجربه ثابته کړې کې چې سهار وختي مونږ درس وایو، سبق وایو، زموږ ذهن آرام دی، مونږ شپه غوښته کافي خوب کړی دی او خسته نه یو. او بیا چې هر وخت چې زموږ ذهن خسته نه وي، په هر ساعت کې چې زموږ ذهن خسته نه وي، کاغه سهار وي که بیګاوي، باید وخت یا زمان مشخص دیتا نو کوشد که چیر وقت زمان مشخص کوشد، زدکون که یا محصل علاقمندی یا لیوالتیا دی مطالعه سره محدود کری یا کم کری، او فرد دو احساس بکری چه زب آزادی نلرم یا خپلواکی نلرم چه انتخاب کرم چه تو وقت باید زدس وایم. اتما ضروری نده چه تا سهار وقتی درس وایم، خپل عادت تمام گری، هر وقت مو چه زین آرام و هر وقت مو چه خسته نوی زله نوی کولیش درس وایم. ولی سهار وقتی تجربه ثابت کړی کې چې سهار وختي تاسو درس وایي، یو ګلاس چای وڅکئ، یو ګلاس اوبه وڅکئ، یو ګلاس شیدې وڅکئ، خپل ذهن مو آرام کړئ، کافي خوب وکئ، بیا کولای شئ چې ښه درس وایي سهار وختي. او ټول هم انشتاین نه دی، او دا هم زه وایم چې ټول د انشتاین هم کم نه دی، اما درسونه مو کم کړئ. ټول هڅه م کوي چې په یو ورځ مثلا یو کتاب خلاص کړئ یا دوه کتاب خلاص کړئ، کم کم درسونه وایي، هغه مهم موارد یاداش کړئ، ویل کې د ځان څخه بیا خلاص کړئ، بیا تاسو کولای شئ چې هغه هغه په ذهن کې اکرې او د غوسه هر ورځ تمرین کوي تل مو هڅه دا وي چې حفظ ما کوي موضوعات ل یادې ما کوي موضوعات بلکې د غوسه تمرین وکړي او کولای شي چې تاسو دغه تګلارې مخته بوزئ او بیا ګټورې تمامې شي.
درنو اوریدونکو د تاندې څنګ د خبرونه هم په همدې ځای پې ترسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي د لوب له میدان په یو بل ونی خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ به اوسئ. د 19 کلونو کم عمر ځوانانو په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې سفر څلورم مقام خپل کړ. که څه هم په دې سیالیو کې افغان ځوانان تر نیمه پایلوبې ورسېدل، خو په نیمه پایلوبه کې له انګلینډ لوبډلې ماتې وخوړه او پایلوبې ته رسېدو هیلې پوره نه شوې. په دې اړه به د خپرونې په اوږدو کې د 19 کلونو د کم عمر ځوانانو لوبډلې د مشهور روزونکي رئیس خان احمدزي مرکه واورئ. د چین په پلازمینا پیکینګ کې د 2022 کال د ژمنی اولمپیک مراسم پایل شول. چین غواړي چې په دې ډول له کورونا وبا له خپرېدو او په چین کې د بشري حقونو له سرغړونو پام په بل شي. د امریکا متحده ایالاتونه، برتانیا، کاناډا، جرمني، استرالیا او یو شمېر نورو هیوادونو دا لوبې تحریم کړي او وایي چې په چین کې په بې ساري ډول بشري حقونه تر پښو لاندې شوي. په ځانګړي ډول په شینجین ولایت کې د غورانو او د دوی په څیر د نورو لږکیو مسلمانانو. د پرانیستې د پیل په مراسمو کې د چین ولسمشر شی جین پینګ د نږدې شلو هیوادونو د مشرانو کوربه و. په دوی کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم شامل دی چې هیواد یې ډیپلوماتیک بایکاټ او د سپورت سیاسي کېدل غندلی دي. د کرکټ نړیوال شورا د زیمبابوي د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی کپتان برینډن ټیلر د رشوت اخیستو او ممنوع درملو د کارولو په تور درې نیم کاله د کرکټ د ټولو لوبو کولو څخه منع کړی دی. آی سی سی په یوې اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی ټیلر په هغه څلور واړه لګېدلي تورونه منلي دي. د کرکټ د نړیوال شورا د روڼتیا د څانګې مشر الیکس مارشال په اعلامیه کې ویلي چې د زیمبابوي د مشر او سابقه دار لوبغاړي د فساد ضد او ممنوع درملو ضد په څو روزنیز ورکشاپ پونو کې برخه اخیستې او په دې دقیق پوهېده چې مسؤلیت یې څه شی و. ښاغلي مارشال همدارنګ ویلي د خوښنې وړ ده چې یو داسې تجربه لرونکی لوبغاړی خپل مسؤلیت ترسره نه کړي. د زیمبابوي د لوبډلې دغه پخواني کپتان د دوشنبې په ورځ په ټویټر ولیکل چې د کوکاین مخدره مواد کارولي او د هند یو سوداګر څخه 15,000 امریکایي ډالر رشوت اخیسته. د ښاغلي ټیلر د بندیز موده د 13 جنوري په 28 پیل شوې ده. او د کرکټ د 19 کلونو کم عمر ځوانانو په نړیوال جام کې افغان لوبډلې څلورم مقام خپل کړو. افغان لوبډلې د دریم مقام د ترلاسه کولو په هدف تیر شپه د استرالیا په وړاندې سیالي ترسره کړه چې استرالیا ورته په 2 ماتې ورکړه. افغانستان د پچل ګټلو وروسته لومړی د منډو جوړولو پریکړه وکړه او د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره مقابلې لوبډلې ته د 202 منډو هدف وټاکه. استرالیا یاد هدف د سیالۍ په وروستي اور کې پوره کړو. افغانستان په دې سیالیو کې زیمبابوي، سریلانکا او پاپونیوګی ته ماتې ورکړه، خو د پاکستان، انګلینډ او استرالیا په وړاندې مات شول. افغانستان چې په سی ګروپ کې ځای درلود، په ځنډ د رسېدو او د نړیوال جام د قرنطین محدودیتونو پر بنسټ لومړنۍ سیالۍ چې ټاکل شوې وه د جنوري میاشتې په 14 ترسره شي وځنډېده. له انګلینډ او اماراتو سره د چمتووالي لوبې هم ترسره نه شوې. افغانستان له 2010 کال راهیسې وځله د 19 کلونو کرکټ نړیوال جام سیالیو کې ګډون کړی، خو دا دویم ځل دی چې افغانستان د 19 کلونو په نړیوال جام کې نیمه پایلوبې ته رسېږي. د تیر نړیوال جام په نیمه پایلوبه کې چې په نیوزیلینډ کې ترسره شوه، افغانستان د استرالیا په وړاندې ماتې منلې وه. په همدې موضوع کې به پاتې شو. زموږ همکار احمد شیبر د افغانستان د 19 کلونو کم عمر ځوانانو د لوبډلې له مشر روزونکي رئیس احمدزي سره په دې اړه نورې خبرې کړې دي.
احمدزي صاحب، د افغانستان تر 19 کلونو کم عمره لوبډله وتوانېده چې د نړیوال جام تر نیمه پایلوبې پورې ورسېږي. ستاسو په نظر تر دې بریده د دې ټیم د رسېدو علتونه څه دي؟ درې علته که په لنډو تاسو راته بیان کړي.
دا چې د افغانستان په دغه لوبډله کې واقعاً چې ډېر با استعدادو لوبغاړي او ډېر بهترینه لوبډله جوړه شوې وه، نو فکر کوم د دوی خپل محنت او څه نه څه بغه د موږ روزنه ورسره وه نو دغه ټیم د دې قابلیت چې تر نیمایي دغه نیمه په لوبه پورې ځان ورسوي.
امزه چې دې لوبډلې یو لوبه په پیل کې په اول پړاو کې بایلو دا بیا په سیمی فائنل کې پاتې راغله. دا لوبډله د ضعف څوټکې کې تاسو بیان کړئ چې څو
دا چې تاسو ته معلوماتو چې په کوم حالاتو کې په کوم مشکلاتو کې موږ دغه ځای ته موږ راغلو او دغه جام جهاني کې موږ برخه واخیستله. مخکې چې ما په خبرو کې ویلې لوبډلې دغه استعداد او دا قابلیت پکې وو چې تر تډیر مخکې پورې لرسو. الحمدلله تډیر هدا پورې موږ به خپل پلان کې کامیاب وو. مهم او غټه ستونزه دغه و چې موږ په وخت سره دلته رانغلو. موږ د دې ځای کې هغه تمریناتي لوبې تر سره نه کړې. په لومړي سر کې په وخت سره موږ ورته راونه رسیدلو، خو بیا هم څنګه چې په دغه ټورنمنټ کې موږ تر نیمایي سیمی فائنل پورې موږ لار پیدا کړله، بیا هم زه وایم چې په دومره نش په کم وخت کې دومره پرمختګ د افغانستان د کرکټ په ښه آینده باندې ښه استدلال کوي چې دغه ځای پورې موږ ځان راورسو.
تاسو د ښه آینده مسلې ته اشاره وکړه، څه اټکل کوي چې د دې لوبغاړو له ډلې به څو کسه ممکن د افغانستان ملي ټیم ته لار وکړي؟
خوشبختانه که تاسو د افغانستان د کرکټ تاریخ ته وګوري او دغه اوسنۍ لوبډلې ته که تاسو وګوري چې په ملي سطح باندې لوبیږي، په نېشنل ټیم کې چې لوبیږي، دغه ټول دغه د نولس کلونو له پروسې نه وتلي لوبغاړي دي. دا هغه لوبغاړي دي چې په داخل د افغانستان کې دوی روزل شوي دي، داخلي روزونکو سره کار کړی دی، د افغانستان کرکټ بورډ په دې کې ډېر یو مهم رول ادا کړی دی. نو مطمئنه یم انشاءالله چې لکه تاسو د 2000 لوبډلې نه وګوري، ډېر لوبغاړي اوس په ملي لوبډله کې دي، او مطمئنه یم انشاءالله چې دغه لوبډلې نه هم ډېر داسې ځوانه لوبغاړي شته چې په آینده کې به دوی د افغانستان په ملي سطح باندې د مملکت نمایندګي وکړي.
د نولس کلونو د لوبډلې د بالرانو په برخه کې نړیوالو مبصرینو ډېر مثبتې خبرې کولې، تاسو څه فکر کوئ؟
فکر کوم چې د افغانستان دغه لوبغاړي که تاسو وګورئ په خاصه توګه باندې موږ دغه سپین بالران دا اوس په نړۍ کې یو ځانته یو خپل یو شهرت لري، او په دغه جام جهاني کې که تاسو وګورئ موږ سره دوه داسې سپینران وو چې دوی باندې اوس په نړیوال کرکټ کې دوی باندې حساب کېدلی شي، لکه نوید اظهار او نور احمد چې تر ډېر حده پورې اوس په نړیواله سطح باندې یو پېژندل شوی ستوری ده. نوید اظهار الحق هم دغسې یو لوبغاړی ده چې انشاءالله په آینده کې به هم دی د افغانستان نمایندګي وکړي. او ورسره په څنګ کې که د موږ تاسې تیز بالران وګورئ، سمی بلال داسې یو آینده اوس موږ ته کوي راکوي چې دی به هم څه ځن وروسته به انشاءالله دی به په ملي سطح باندې به د افغانستان نمایندګي وکړي.
د بیټنګ په برخه کې د افغانستان د ملي ټیم په لوبغاړو باندې هم ځینې انتقادونه شته. د نولس کلونو لوبډله هم فکر نه کوي چې د بیټنګ په برخه کې نور کار ته هم اړتیا لري؟
واقعا په بیټنګ کې موږ ته ډېر کار پکار ده، تر اندازې نه موږ ته ډېر کار پکار ده. او د دې غټ علت دغه و د خپل د تیر کال تجربې، د 2 کالو مخکې تجربې په نولس کلونو سطح باندې چې موږ ویلغه د بیټنګ ستونزه چې وه، سه کال چې موږ ته څه ضرورت و، یعنی دغسې اعتمادي لوبغاړي موږ په 4-5 باید پیدا کړو په هغه سر کې چې راوځي چې دوی باندې ډېر اعتماد وسي. نو دا په داخل د افغانستان کې دغه باندې ډېر کار پکار ده، د موږ داخلي کرکټ کې دغه باندې ډېر کار پکار ده، د موږ په داخلي اکیډمیانو کې دوی باندې ډېر کار پکار ده. نو مشکل دغه ده چې هلته چې کله دوی هغه تمرینات چې کوي، دوی چې نت پریکټس کوي، هغلته دوی ته یا 10 یا 15 یا 20 دقیقې وخت ورکول کېږي. دوی ته باید په ساعتونو باندې وخت ورته ورکړی شي. دوی که هر ځای کې لوبه کوي، دغه لوبغاړي اوس پوه شو دوی چې اوس کله بیرته ځي، دوی به دغه نړیوال کرکټ معیار مطابق باندې به دوی هلته بیټنګ ترسره کوي. نو خو دا لوبغاړي هم باید نورو لوبغاړو سره تجربې شریکېږي، او د موږ د افغانستان د روزونکو هم دغه کار ده چې تر دې نه وروسته نور دغه مشکل ته باید موږ د پای ټکی کېږو چې دغه د بیټنګ ستونزه موږ حل کړو. بیټنګ کولی شي، خو لوبغاړو کې هغه ټیمپرمنټ ته لږ ضرورت ده چې دوی په میدان کې ودرېږي، دوی یو رنز ته دوی زیات فوکس پې وکړي. استعدادونه شته، ده لږ به فالش ته ضرورت لري او لږ به کار ورسره کول غواړي.
احمد صاحب، ځینې کسان دا وایي چې په افغانستان کې یوه ستونزه دا ده چې پیچونه سم نشته د بیټنګ د روزنې لپاره، تاسو دې سره موافق یاست؟
فکر کوم د افغانستان پیچونه چې دي په ټوله نړۍ کې به د بیټنګ لپاره تر ټولو نه اسان ترینه پیچونه وي، ځکه خو موږ په نړیواله سطح باندې بیا دغه مشکلاتو سره مخامخ کیږو. هلته موږ ډېر اسانه کرکټ کوو، هلته موږ لوبغاړي غټ غټ سلیزي کوي، هلته موږ لوبغاړي ډېر ښه رنزونه کوي، خو بیا چې کله نړیوال کرکټ ته موږ راسو، دلته دغه پیچونو کې واښه یا په بال سین کېږي یا په سوینګ کېږي، نو دغه مشکلاتو سره یو په خاصه توګه کله کله چې موږ سپینرانو سره مخامخ شو، نو دغه مشکلات دي. موږ هلته پیچونه ډېر اسانه دي، بیا په نړیواله سطح باندې تاسو ته هغه سي پیچونه نشي پیدا کېدلی لکه څنګه ته وکړو چې موږ په افغانستان کې کوو. نو اوس وخت ده، دا اوس هم وخت ده چې د آینده لپاره موږ دغسې پلان جوړ کړو، داسې یو طریقې سره باید مخکې لاړ شو چې موږ هلته پیچونه باید د بیټسمنانو لپاره اسانه نه کړو، هلته باید بالرانو سره کومک وکړو تر څو هغه سختو مرحلونو دې تیر شي او بیا په نړیواله سطح باندې هغه سختې چې دوی په داخلي افغانستان کې لیدلي، په ډومیسټک کرکټ کې لیدلي، دغه په نړیواله سطح باندې دوی باید استفادتي وکړي.
بیټنګ په برخه کې که بیا هم دا پوښتنه وکړم، آیا دا ممکنه نه ده چې د پیچونو له خاطره له آی سی سي تاسو مرسته وغواړئ، هغوی له تاسو سره کومک وکړي، خصوصا په داسې شرایطو کې چې د افغانستان تر 19 کلنو کم عمره لوبډله تر سیمي فاینل رسیدلې ده، شاید آی سی سي در سره موافقه وکړي؟
هر یو مملکت چې دا اوس افغانستان کرکټ د نړۍ په سطح باندې یو فل ممبر ده، یعنی د افغانستان په داخل کې موږ دغسې اکیوریټران دغه پیچونه چې جوړوي داسې نړیواله سطح باندې موږ لرو، په قطر کې د موږ کیوریټران اوس د افغانستان نمایندګي وکړل، هغه پیچونو باندې کار وکړ. بل تر ټولو نه مهم که هغه تخنیکي اړخ ته سړی وګوري، دغه پیچونه چې دي په هر ځای کې هر رقم نشي جوړېدلی. د افغانستان کې چې کومه خاوره کې هغه د افغانستان د آب و هوا سره مناسب خاوره ده، خو کوشش به موږ دغه کوو. اوس که تاسو آسټرالیا وګورئ، تاسو که انګلستان وګورئ هلته سوینګ زیات کیږي، که تاسو آسټرالیا وګورئ هلته بال باونس زیات کیږي، که نیوزیلینډ کې وګورئ هلته بال هم باونس کیږي، سوینګ هم کیږي. ساؤت افریقا کې دغسې تیز پیچونه دي، بیا په هند کې ډېر کم داسې پیچونه دي، هغه بیټنګ دپاره جوړ دي یا سپینرانو دپاره جوړ دي. په سریلانکا کې هم دغسې، پاکستان هم دغه کوشش کړی ده چې دغه د بیټنګ ستونزې دپاره لږ مشکل پیچونه جوړ کړي. نو کوشش به موږ دغه کوو، موږ به ریسرچ به کوو، کوشش به دغه کوو چې څنګه د دغه دغه د بیټنګ د بالرانو دپاره موږ ښه پیچونه جوړ کړو، تر څو د موږ تیز بالران هم بیټنګ کوي او د موږ بیټسمنان په اسانۍ سرمنډې جوړې کړي، تر څو پورې چې موږ داخلي کرکټ سخت نه کړو. په نړیواله سطح باندې دغه شل 15 ورځې چې موږ ورته تمرینات کوو، په دې کې موږ لوبغاړي نشو جوړولی.
احمد صاحب، له دې وروسته چې دا لوبډله بیرته افغانستان ته ستنه شي، تاسو به بیا هم د همدې ټیم روزنې ته دوام ورکوي او که نه تاسو ته به نور ځوانان سپارل کېږي چې د 19 کلونو د ټیم لپاره یې وروسي؟
دا دغسې یو پوښتنه ده چې دا به اوس کرکټ بورډ ارزیابي کوي. ما خپل د سرنوشت په باره کې ما کرکټ بورډ سره خبره کړې ده چې که چېرته کرکټ بورډ خوشحاله وي او نو خپل کار ته به ادامه ورکوو، او که چېرته داسې کوم یو څه خبرې تر موږ نه بل ښه کس راتللی شي. موږ د افغانستان د کرکټ بورډ کارکوونکي یو، دا چې د افغانستان کرکټ بورډ په هر ځای کې موږ دپاره مناسب ځای وګوري، نو موږ هلته کار کوو. هغه که به د زونونو په سطح باندې لوبډلې سره، هغه که په ملي سطح باندې، هغه که په هر ځای کې، موږ د دوی کارکوونکي او هر ځای ته موږ دوی لبیک وایو.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اوري درنو اوریدونکو، د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو کم عمر ځوانانو مشر روزن کې رئیس خان احمد زیو چې د کرکټ د 19 کلونو د کم عمر ځوانانو د نړیوال جام په اړه معلومات ورکول. په همدې سره زموږ د دې اونۍ خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا د الله په امان.
غم زهیر انسان خجل تر هر اسیان شوند.